آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای
په پکتیا کې د احمد آباد د ولسوالۍ د پولیسو قومندان وژل سوی دی. د پاکستان په زرګونو مخالفان د لاهور په ښار کې راغونډ سوي او د اسلام آباد په خوا روان سوي دي. او د عراق صدر اعظم نوري المالکي وایي چې استعفا به وکړي. قدرمنو اوریدونکو، السلام علیکم. ستاسو د روغتیا او خوشحالۍ په هیله دا دی د امریکا ژغ آشنا رادیو په سهارنۍ خپرونې پیل کوو. په دې خپرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان او نړۍ په هکله رپورټونه لرو، او په افغانستان کې د سرطان د ناروغۍ د علاج په اړه مهمې مرکې لرو. د امریکا ژغ سرمقاله هم په دې خپرونه کې اورېدلی سي، خو سپام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته چې طاهر اڅکزی صاحب او زه شافی سردار یې تاسو ته اوروو. د پکتیا امنیتي چارواکي وایي چې پرون د احمد آباد ولسوالۍ د پولیسو قومندان د سړک د غاړې د بم په چاودنه کې ووژل سو. د پکتیا امنیه قومندان مال پاسوال زلمی اوریخیل امریکا ژغ ته وویل چې څارمن محمد یعقوب مسعود د احمد آباد په ولسوالۍ کې په ګزمې وتلی و چې د سړک د غاړې بم پر وچاودېد او مړ سو. زلمی اوریخیل وویل چې د هغه یو ساتونکی هم وژل سوی او موټر یې ټول تباه سوی دی. تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی او نه هم طالبانو په دې اړه څه ویلي دي. له بلې خوا، په چهارشنبې د کونړ په ولایت کې د پاکستان د پوځ لخوا د راکټونو په ډزو کې یو 15 کلن هلک وژل سوی دی. د کونړ امنیه قومندان وایي چې 9 راکټونه د دغه ولایت په 2 سرحدي ولسوالیو کې لګېدلي دي. او د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش امریکا ژغ ته وویل چې د جنرال عبدالرازق د استعفا خبره بې بنیاده ده او حقیقت نه لري. په ټولنیزو رسنیو کې داسې اوازې خپرې سوي وې چې د کندهار د امنیه قومندان او د جنوبي ولایاتو د اپراتیف رئیس جنرال عبدالرازق استعفا کړې ده.
د پاکستان د حکومت په زرګونو مخالفان پرون د پنجشنبې په ورځ چې د پاکستان د خپلواکۍ ورځ وه د لاهور په ښار کې راغونډ سوي وو. د دې غونډې مشري 2 کوي او دواړه وایي چې د صدر اعظم نواز شریف حکومت په اداري فساد او رشوت خوریو اخته دی. د کرکټ د لوبې قهرمان عمران خان چې اوس مخالف مشر دی او اسلامي ملا طاهر القادري د پنجشنبې په ورځ د موټرو په یوه قطار کې د لاهور څخه حرکت کړی او غواړي تر اسلام آباد پورې تقریبا 315 کیلومتره لار ووهي، خو اسلام آباد ته د ننوتلو په لارو کې لوی بار وړونکي کنټینران درول سوي او د داخلېدو لارې بندې کړې دي، او د امنیتي قواو تقریبا 15,000 عسکر په لارو کوڅو کې ګزمې کوي. د انټرنیټ او موبایل خدمات په ډیرو سیمو کې بند سوي دي. عمران خان او قادری هوډ کړی چې د دوی طرفداران به تر هغو په اسلام آباد کې په خیمو او کمپونو کې وي چې صدر اعظم نواز شریف استعفا کوي او نوي انتخابات کیږي. قادری وروسته له هغه چې د جون په میاشت کې د حکومت ضد مظاهرې وځپل سوې او تقریبا 12 پکې ووژل سول د عدالت غوښتنې کوي. هغه وایي چې حکومت د تروریزم ضد قانون څخه په استفادې کولو سره د ده پلویان په نشه کوي. ښاغلی شریف د سېشنبې په ورځ په دې مسئلو باندې د خبرو غوښتنه وکړه، نه دا چې سیاسي اقدامات او مظاهرې دي وسي.
د عراق په شخړو او مخالفتونو کې راګر صدر اعظم نوري المالکی وایي چې دی به له کاره ځان ګوښه کړي او د نومول سوي صدر اعظم ملاتړ به وکړي. ښاغلي مالکی چې د استعفا کولو په اړه تر ډیر زیات نړیوال فشار لاندې و، پرون د پنجشنبې په ورځ په ملي تلویزیون کې په یوه وینا کې خپله دا پریکړه اعلان کړه. هغه وعده وکړه چې د نومول سوي صدر اعظم حیدر العبادي بشپړ ملاتړ به کوي. د عراق نوی جمهور رئیس فؤاد معصوم د دوشنبه په ورځ شغل عبادي د صدر اعظم چوکۍ ته ونوماوه. لویدیځو حکومتونو ایران او د عراق د پارلمان سنی او کردی غړو د څو ورځو را په دې خوا د شغل مالکي څخه غوښتنې کولې چې استعفا وکړي. دا فشار په هغه باندې په داسې حال کې زیات سو چې د اسلامي دولت د ډلې مبارزینو د عراق په شمالي او لویدیځو سیمو کې خپلو خونړیو حملو ته دوام ورکړی دی او د عراقي قواو لخوا ډیر لږ مقاومت ورسره سوی دی. سپین مانی دغه سیاسي بدلون ستایلی او ویلی دی چې د شغلی مالکی لخوا د هغه د ځایناستي عبادی ملاتړ د عراق د متحد کولو په لار کې یو بل سیاسي پرمختګ دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
نور خبرونه د غزه په تړانګه او د اسرایل په جنوب کې په میلیونونو خلکو پروند د پنځشنبه په ورځ د اسرایل او حماس ترمنځ د موقتی اوربند د اوجدېدو له کبله د آرامۍ احساس وکړ. د مصر منځګړو حلیزلی وکړی او موجوده متارکه 15 ورځې نور پسې اوجده کړه او همدا راز په قاهره کې نور خبرو تلار خلاص کړ چې په غزه کې د جګړې د پایت رسول د لپاره اساسي موافقه ترلاسه شي. د اوربند اوجدېدل په محلي وخت د چهارشنبه په نیمه شپه پیل شو او سره لدی چې د راکټونو دزي او هوایی حمله د لن وخت لپاره وسوي خو اوربند نافذ شوی دی. په دې حمله کې د تلفاتو په اړه رپورټونه نه دي ورکړل شوی. پرون په تل ابیب کې په زرګونو خلک راغونسي وو او د اسرایلو د حکومت څخه غوښتنې کولې چې په اسرایلو باندې د راکټونو حمله بند شي.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون هسپانوي ډیپلوماټ برنار دینولیون په لیبیا کې د ملګرو ملتونو خاص استازی ټاکلې دي. دغه ډیپلوماټ په 2018 کال کې د لیبیا د اوږدې مودې د دیکتاتور معمر القذافي د راپورو ځول کېدو د وخت ځینې خونړۍ جګړې هم لیدلې دي. شغلی بان پرون د پنځشنبه په ورځ په یو بیانیه کې وویل چې لیون به د یوناني طارق میتری په ځای چې د 2018 کال راهیسې په لیبیا کې د ملګرو ملتونو د سیاسي هیئت رئیس دی راسي. د ملګرو ملتونو مشر د لیون د ډیرو کلونو د سیاسي او ډیپلوماټیکي تجربه ستاینه وکړه. لیون په دې وروستیو وختونو کې په لیبیا کې د اروپایي اتحاد خاص استازي هم وو او د هسپانیې په حکومت کې یې هم لوړ مقامونه درلودل.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما ویل دي چې امریکا دې ته متحده ده چې د سیرالیون، لایبیریا او نورو نړیوالو انډیوالانو سره کار وکړي چې د ایبولا د ناروغي په مخنیوي کې چې په لویدیځ افریقا کې تر اوسه څه د پاسه 1000 کسه وژلي دي مرسته وکړي. سپینمانی وویل چې ښاغلی اوباما خپل دا تعهد پرون د پنځشنبه په ورځ د لایبیریا او سیرالیون جمهور رئیسانو ته په جلا جلا توګه په تلیفون کې څرګند کړ. هغه دغه راز د هوی په اړه چې په دې ناروغي مرسوي دي خواخوږي وښودل. متحده ایالاتو د پنځشنبه په ورځ امر وکړ چې د سیرالیون د پلازمینې فری ټاون څخه دي د امریکا د سفارت د مامورینو د کورنۍ مستحق غړي راووزي. د بهرنیو چارو وزارت نتاکی ماری حرف وویل چې دا اقدام د ډیر زیات احتیاط له مخې سوی دی.
د نړۍ د عیسویانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس وایي چې خبرې او نه د قوې بې ځایه استعمال به د کوریا په ټاپو وزمه کې د سولې سره مرسته وکړي. پاپ ته خبره هغه وخت وکړه چې جنوبي کوریا ته یې 15 ورځنی سفر پیل کړ. هغه کله چې پرون د پنځشنبه په ورځ سیول ته ورسید د جنوبي کوریا د جمهور رئیس پارک وین های سره وکتل او دواړو مشرانو ویناګانې وکړې. پاپ فرانسیس چې مورنۍ ژبه یې هسپانوي ده په انګلیسي ژبه وینا وکړه. هغه وویل چې ډیپلوماسي د خبرو او مذاکراتو پر بنسټ ولاړه ده، نه د تومتونو او ګواښونو پر بنسټ. هغه دا هم وویل چې د سولې لپاره د کوریا هلې ځلې د ټولې سیمې په ثبات باندې مثبت تاثیر لري. جمهور رئیس پارک وویل چې شمالي کوریا او جنوبي کوریا باید د ویرې او ضروري وسلو څخه ځان وساتي او بیا یو والی او اتحاد ته پاملرنه وکړي.
د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د میزوري د ایالت د سنت لویس له ښار په اطرافو کې وروسته له هغه د سولې او آرامۍ غوښتنه کړې ده چې په یو تورپوسی تنکی ځوان باندې چې نوم یې نه دی معلوم د پولیسو یو صاحب منصب ډزې وکړي او وی واجه. ښاغلی اوباما پرون د پنځشنبه په ورځ د ښاریانو او چارواکو څخه وغوښتل چې یو قدم شاته واخلي او په دې باندې فکر وکړي چې د فرګوسن د تورپوستانو په ټولنه کې د مخ په زیاتېدونکو نارامیو او جنجالونو په منځ کې څنګه پرمختللی شو. هغه ول چې دا پیښه د شاریانو لخوا د داړماری لپاره یا د پولیسو لخوا د زیات قوې د استعمالول لپاره عذر نسی کېدلای.
او اروپای اتحاد ویلی دی چې په تیر یو کال کې اقتصادي وده سوکه سوې او د دغه اتحاد د اتلو سملکونو چې یورو چلوي د اپریل د میاشت څخه د جون تر میاشتې پورې اقتصادي عواید راټیټ سوي وه. د دغې سیمې درې سترو اقتصادي هیوادونو پرمختګ ونه کړی سو چې په دې کې د جرمني او ایټالیا اقتصادي وده د 1.2% سوکه سوې او د فرانسې اقتصاد هم کمزوري سوی و.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده وی او ای پښتو.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو په مکړی دی راپورته. د ټاکنو کمیسیون وایي چې د رایو د بدلولو په اړه ټول تصامیم به د څارونکو او مشاهدینو او د دواړو ټیمونو د استازي په مخ کې ونیول سي. د بل خو د افغانستان د جنوب ختیځ زون قومونه د رایو د تفتیش د لړۍ ژر تر ژره پای ته رسیدو او د ولسمشر د ټاکل کېدو غوښتن کړي. بهارت صابر په دې اړه نور تفصیل راستولې دي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون نن په رسمي ډول د رایو د باطلولو لپاره کمپیوټري سیستم پرانیست. د ټاکنو خپلواک کمیسیون ټینګار کوي چې دغه کار د ټاکنو د پایلو اعلانولو لپاره ستر ګام دی. د یاد کمیسیون چارواکي وایي هغه مهال چې ټول چک لیستونه د یاد کمیسیون دغه سیستم ته ور داخل شي نو هله به بې اعتبار رایې باطل کړی شي. دغه کار به د ټاکنو په کمیسیون کې د کمپیوټري سیستم په اتو مرحلو کې ترسره شي او په پای کې به د ټاکنو کمیسیون د رایو د باطلولو لپاره تصمیم ونیسي. د رایو باطلولو رسمي لړۍ به په راتلونکي اونۍ کې پیل شي. د ټاکنو د کمیسیون وایي نور محمد نور وایي
هر روز تعدادی از چک لیست ها باید این سیستم پروسس شود و نتیجهش که مثلا
هر ورځ به یو شمیر چکلیستونه په دغه سیستم کې پروسس کیږي او پایلې به د رسنیو ناظرینو او مشاهدینو په وړاندې څرګندېږي. څو روښانه شي چې څومره رایې باطلېږي او څومره د باور وړ ثابتېږي. په دې اړوند پریکړې او فیصلې به هم په لنی ډول وي.
د نور په وینا د تفتیش لړۍ د 240 نړیوالو مشاهدینو تر سترګو لاندې ترسره شوې ده. په همدې حال کې د افغانستان د جنوب ختیځ زون د شپږ ولایتونو د قومونو ګډه شورا نن جوړه شوه. د دغه شورا غړي د خپلو قومونو په استازیتوب وایي د رایو د تفتیش لړۍ د ژر تر ژره پای ته ورسیږي سو د هیواد راتلونکی ولسمشر معلوم او هیواد د نامعلوم سیاسي حالت او ګډوډیو نه وژغورل شي. د دغه شورا یو غړی مولوی فیضان وایي د ټاکنو وړونکي او بایلونکي د بایات معلوم وي او حکومت د هغه چا په لاس جوړ شي چې زیات رایې ګټل وي.
هر چا چې هر چا ته رایه ورکړي کېدای شي چې ما ورور مقابل جانب ته رایه ورکړي ما یو طرف ته ورکړي. د ورور رایه ته احترام لرم، د خپل رایه مه احترام لرم، لیکن اصل دا ده، قانون دا ده چې په مجموع کې د هر چا رایه ډېر وي هغه د حکومت د جوړولو حق لري. هغه په آینده کې د دې ولسمشر ده او په آینده کې د ټولو هغو امتیازاتو ته چې په قانون اساسي کې د هغوی لپاره تثبیت دي لوغوی چې باید همدغه ولسمشر برخمن وي.
د یاد شورا غړي د دواړو نوماندانو او د ټاکنو کمیسیون غواړي چې د هیواد د ټیکاو په خاطر دی له دغه وضعیت نه د وتلو هڅې ګړندۍ کړي او د شخصي ګټو لپاره دی د ملت پر رایو معاملې نه کوي. له بل خوا دغه شورا بل غړي کمال سادات وایي د ملي وحدت په حکومت کې دي وسلواله مخالفینو ته هم ونډه ورکړي شي.
د افغانستان د بشپړ ثبات او تلپاتې سولې په خاطر له دواړو محترمو نوماندانو دوی له اړوند ټیمونو اړوند ورګنونو او په تیره بیا د ټول ټاکنو له دواړو کمیسیونونو څخه په کلکه غوښتنه کوو چې له کورنیو او بهرنیو فشارونو پرته د رایو د پلټنې بهیر ته یوازې د قانون د حکمونو په رڼا کې ژر تر ژره د پای ټکی کیږدي. که په رښتیا سره د ملي یووالي حکومت جوړیږي لازمه ده چې د دولت له وسلوالو نارازانو سره هم همدغه جوړه وشي چې هیواد مو د تل لپاره د جګړې له ډګر څخه راووزي او تلپاتې سوله وکمنه شي.
په هر صورت نن د رایو د باطلولو لړۍ پیل شوه او د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي څرګنده نه ده چې د یوې میاشتې په اوږدو کې د تفتیش شویو رایو څومره به باطل شي. بهارت صابر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2690 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه. قدر من اوریدونکو اوس په مکړې دی مرکیته. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر ویلي دي چې د سرطان ناروغان باید د علاج پیسې ورکړي ځکه چې د سرطان علاج ډیر مصرف غواړي. په سرطان اخته افغانان او په تیر بیا بیا وازلی افغانان به د خپل ناروغي علاج څنګه وکړي. مګر د خوست عامه روغتیا رئیس ډاکټر باز محمد شیرزاد وایي په ډیرو شتمنو ملکونو کې خلک د صحت مصرف ورکوي، نو افغانستان خو بیا وازلی ملک دی، باید خلک یو څه مصرف په غاړه واخلي. موږ د ډاکټر باز محمد شیرزاد سره مرکه کړې ده.
د افغانستان د روغتیا وزیر سرایا دلیل ویلی دی چې په افغانستان کې د سرطان د ناروغي علاج ډیر مصرف غواړي، نو باید د سرطان ناروغان یو څه سهم واخلي په مصارفو کې یا یو څه فیس ورکي. مونږ د خوست د ولایت د عام روغتیا د ډاکټر باز محمد شیرزاد صاحب سره مرکه وکړه او سوال ده چې آیا دغه مصارف چې حکومت نشي ورکول خلک کله کول شي چې فیس ورکي؟ هم دا اوس چې هر څه مجاني دي، زیاتره کسانو نه مونږ اورو دوی شکایت کوي چې دوی د روغتیا غم سم نه خوړل کیږي. نو که د سرطان مریض یو خو په داسې مرض اخته وي او بل خو د پیسې نه لري تداوی هم په پیسو شي، دوی به څه کوي؟
د افغانستان اساسي قانون 250 ماده د حکم کړی چې روغتیايي اساسي خدمات هغه پرایګان ډول دي، مګر ځینې ناروغۍ چې په هغه کې د زړه ناروغۍ راځي، د سرطان ناروغۍ راځي، د فعلاً لپاره موږ د دې کوم امکانات نه لرو. مګر فکر کوم چې د عام روغتیا وزیر صاحب هدف هم همدای چې چیرې دغه په دولتي چوکاټ کې د دې امکانات نه خصوصي سکتور راځي، بیا به هم یو اندازه فیس به دوه ورکوي. د دې ګټه بدای چې دا اوس زمونږ د ناروغان چې په زرهاو یا په سلهاو روان دي پاکستان ته، الته د شوکت خانم شفاخانه ته یا د ارنم شفاخانه ته په میاشتو میاشتو الته پراته دي، د کورونو کراګانې ورکوي، نور د کوم ترجمانان د دوی نه په غیر قانوني شکل باندې پیسې اخلي، زوريږي، نوبت ورته نه رسیږي، یا هند ته ځي، په هند کې معین رقم سرنوشت باندې حد اقل داسې یو کار به وشي چې تداوی و په خپل کور کې د دوی لپاره میسر شي. دا ډېر یو نیک اقدام دی که په آینده کې په موږ سره شورای وزیران یا د مالی وزارت، د عام روغتیا وزارت دغه خاصو پروژو ته اهمیت ورکړي، د دې لپاره خاصه بودجه ورته منظوره کړي. دا واقعا هم د افغانستان د غریبو خلکو لپاره چې کوم غواړي په افغانستان کې تداوی وکړي او کوم کسان چې هغه په افغانستان کې نه غواړي چې افغانستان کې تداوی وکړي، امکانات لري په خارج کې تداوی وکړي، ټولو ته یو ګټه رسیږي.
یعنی تاسو وایئ چې دا خبره ده چې یوسف فیس باید دغه مریضان ورکړي، اما سهولت باید حکومت مساعد کړي.
افغانستان د افغانستان اقتصاد دا ایجاب نه کوي چې ټول روغتیایي خدمات پر رایگان شکل باندې ارزه شي. صحیح ده، موږ روغتیایي اساسي خدمات پر رایگان شکل ورکو، مګر د پیشرفته ناروغیو په خاطر باندې کوم درمل چې هغه ډېرې قیمتي دواګانې دي یا نور د پیشرفته سامان وسایل ته ضرورت لري، خاص متخصصین ته ضرورت لري، هغه موجود نه دي، هغه واقعا زموږ خلکو ته په قیمت سره تمامېږي. نو په دې اساس ګوره نړۍ ډېر پرمختللي او اقتصادي مملکتونه چې ټول دنیا سره کومکونه کوي په هغو کې روغتیایي خدمات رایگان نه دي.
یعنی ستاسو مقصد دا دی چې حکومت باید سهولت مساعد کړي او دغه سي کلینیکونه باید موجود وي، که تاسو وایئ چې خصوصي سکتورونه دي دغه سي کلینیکونه جوړ کړي په افغانستان کې چې خلک ترې استفاده وکړي شي، مقصد مو څه دی؟
بالکل، زما هدف هم دا دی او د دولت پالیسي هم دا ده. د عام روغتیا وزارت په دې اواخرو کې خصوصا د خصوصي سکتور په تقویه په خاطر باندې ډېرې هلې ځلې کړي. کوم امکانات چې دولت لري او خلکو ته ورکوي په هغه کې به پیسې اساسي روغتیایي خدمات به غرض کیږي، او په همدې شکل کوم روغتیایي خدمات چې هغه ډیر زیات خزینه په کار لري او د دولت سره امکانات نه، خصوصي سکتور ته زمينه مساعده کړي چې هغه باید لاړ شي او خصوصي سکتور هغه خدمات ارزه کړي. د مثال په ډول نن سبا یوازې د یو سیټي سکن په خاطر به زمونږ یو ادوال پاکستان ته تللی یا هند ته تللی. نن په کابل کې هم سیټي سکن خدمات شته، په ننګرهار کې هم شته، په هرات کې هم شته، په کندهار کې هم شته، همداشل په مزار شریف کې هم شته. یعنی هدا عقل دی یادی معنی په خاطر باندې د خصوصي سکتور په کار سره زمونږ یو ادوال د دې نه منشو چې خارجي وادو تلار شي. په دې شکل کې د عام روغتیا وزارت رهبری هیئت هم په دې ارتباط باندې فکر کړی. دا یو ډیر معقول اقدام دی او واقعا ټول چې د صحت په اداره پیږي او هیلت منیجمنت باندې پیږي هغه په دې باندې قضاوت کول شي چې دا یو معقول کار دی.
یعنی تاسو فکر کوئ چې خصوصي سکتور کې داسې خلک شته چې دغه تجهیزات او سامانونه افغانستان ته وارد کړي، دغه سي کلینیکونه جوړ کړي؟ شته خلک؟
بالکل شته. په مجموع کې هر ډول ناروغ چیرې د روغتونونو ته راځي، ډاکټر صاحبان د هغو د تشخیص سره منظمه تداوی کوي. د کانسر ناروغ یوازې شوا ته ضرورت نه لري، بلکې هغه د کانسر په وجه چې نور کوم اراز پیدا شوی ارزی تداوی د افغانستان په ټولو شفاخانو کې امکانات لري، هغه تداوی ورته کیږي. شوی تداوی یو برخه ده، یو برخه دلته په افغانستان کې امکان نه لري چې داغه په خاطر باندې جناب وزیر صاحب دا خبره کړې چې نه نو تقریبا 80% تداوی د دوی کې 60% چې واځي شوي تداوی نه واځي د وزیر صاحب هدف داغه په خاطر دی.
ډیر تشکر ډاکټر صاحب باز محمد شیرزاد ستاسو په وړاندې. د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1289 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د خبرونو لندیس په پکتیا کې د احمد آباد د ولسوالۍ د پولیسو قومندان وژل شوی دی. د پاکستان په زرګونو مخالفان د لاهور په ښار کې راغونډ شوي او د اسلام آباد په خوا روان شوي دي او د عراق صدر اعظم نوري المالکي وایي چې استعفا وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1289 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدر من اوریدونکو په تیر رپورت کې تاسو واوریدل چې د افغانستان د عامې روغتیا وزیر ویلي دی چې د سرطان ناروغان باید د علاج پیسې ورکړي ځکه چې د سرطان علاج ډیر مصرف غواړي. ایمال یو افغان دی په دې تیرو ورځو کې ورور د سرطان په مرض مړ شوی دی.
ایمال وروره مونږ چې خبر یو ستاسو ورورو د سلويختو کالو او هغه د سرطان مرض لرلو، تاسو د په تداوی کې څه مشکلات لیدل، څه سهولتونه وو او څه امیدونه موجود وو؟
تقریبا د نن نه تقریبا شل میاشتې مخکې نو ورور ته مې څه تکلیف پیدا شوی او هغه څه وخت چې جلال آباد ته راغی او هلته ډاکترانو تشخیص کړو او وی ویل چې دوی د ګردې کار نه کوي، دا به پېښور ته تاسو ورسوئ. هماغه چې دا مونږ پېښور ته ورسوه او هلته ډبګري ګارډ کې او کلینی سینټر کې دې کې چې معاینات او څه وکړل، د دې ګردې کار نه کوي. ښه چې ګردې کار نه کوي، علت یې چې شی دی؟ بعضې به ویل دا سرطان دی او بعضې به څه ویل، بعضې به څه ویل. بالاخره هغو داسې فیصله وکړله چې دې سره تاسو باید بله ګرده واچوئ. نو مونږ خو عوام خلکو په دې نه پوهېدو چې دا سرطان ګرده بدلېږي نه بدلېږي. خو هغه ستونزې چې مونږ وکتلې، څو کسان دېته آماده شو چې مونږ ته ګرده ورکړو. بالاخره دوی ته مونږ یو کس آماده کړ چې دې ته ګرده ورکړي. هغه ګردې ټیسونه څه وکړل، د دې ګرده جوړه ده. داسې یو وخت راغی چې هملته ډایلاجز ورته کوو، هماغه د کلینی سینټر کې په پېښور کلینی سینټر کې یوه خور نرسه وه. وویل یې وروره تاسو دلته آپریشن کوئ مه یې کوئ. وایي دلته دا کوم ډاکټر چې دلته آپریشن کوي دا سل فیصدو کې یو فیصد هم کامیاب نه راځي. پیسې ستاسو ښکلې دي، ګردان خپله ده، دا به تاسو ښځې کې وکړي. اسلام آباد ته لاړ شئ، پینډۍ ته لاړ شئ، کراچۍ ته لاړ شئ. همدغسې مو کړلو. هغه ستونزې باندې مونږ مریض د دېز نه ډسچارج کړ. څه وخت هم چې ډسچارج کوو هغه اسناد یې رانه پټ کړل، رایې نه کړل. خو بعد د ډېرو واسطو او تکلیفونو د هغه نه 3-5 ورځې وروسته هم اسناد ترلاسه کړه. دا اسناد څه وخت خورې مونږ پینډۍ ته ورسول او مریض هم ورسول. هلته چې ویل تاسو دا اسناد مونږ ته راکړئ، اسناد هم چې وکړو ویل د دې ګرده خو نه مچ کېږي که نه. و ډاکټر صاحب، ګرده چې نه مچ کېږي پېښور کې خو ورته آپریشن کوو که نه. ویل هغه تجارتي خو در باندې خپلې زده کړې کوي، زه خو دلته پیسې اخلم. ویل که ګرده ستاسو خپله 6 لکه روپۍ او که ګرده زمونږ 1.5 لکه روپۍ. خو بالاخره ژبه هم نه پوهېدو. مونږ چې کله پینډۍ ته تلو، اتمی یو ترجمان مونږ ځان سره د پېښور نه مخکې کوو چې راځه وروره انګلیسي زمونږ نه ځه، اردو زمونږ نه ځه. په دغه جریان باندې سخت مشکلاتو سره مونږ ګیرو. تقریبا دې پروسې یو کال دوام وکړ. خو د یو کال کې تقریبا زمونږ 1-2 لکه پاکستانۍ کلدارې زمونږ نه مصرف. بالاخره هغه مریض هم چې کته مریض نور ورځ په ورځ خرابېده او دې نتیجې ته ورسېږو چې راځه دته اوس ګرده واخلو. تقریبا 6 لکه روپۍ په یو آپریشن رانه د ګردې واخیستلې. هغه ګرده هغه کینسري کینسر چرته جوړېږي؟ خو دوی هغه خپل تجارتي چېله دغه مخکې بوځي، هغه کته جوړېږي که نه جوړېږي؟ خو ګرده مې ورته واچوله، دومره پیسې شوې. دا یې د وشو یو ورسن په 1000 او 1300 روپۍ باندې ورته ستنی وار. بالاخره تقریبا 1 میاشتو پورې هغه ورور زمونږ خو هغې نه بې وروسته ورکړې، اختلاطات ورکړل او مریض پیدا شو. نو هغه ګردې پوره کار ونه کړ. هغه 3-4 لکه روپۍ چې زمونږ نه لاړې، هغه آپریشن هم ناکام شوې. سختې ستونزې مو کتلې.
ایمل خان وروره، بالاخره د دې مریض سرنوشت څه شو؟ مریض اوس څه حال کې دی؟
خورې مریض خو تقریبا د ګردې چور ته تبدیل کړې وه. یو 4 میاشتې هغې ګردې سم کار وکړ. د 4 میاشتو نه وروسته دی مریض ته مطلب تور زیړې پیدا شو. هغه شکر په نامه یو مرض دی، هغه ورته پیدا شو. بالاخره د دې د لاس ګوتې زخم اغستې وه. هغه ګوتې دې کټ کړل، د ښي لاس ګوتې دې کټ کړل. چېره دا زخم نه جوړېږي، شکر لري. خو زرد یو میاشتې دننه یو سترګې هم دیدي د لاسه ورکړه. او بالاخره داسې نتیجې ته راغی چې د دې اختر نه وروسته هغه پاک ورسېده. په افغانستان کې صرف تشخیص وه، ځکه چې دې ګردې کار نه کوي. دا به پېښور ته ورسوئ.
یعنې هلته نور ډاکټر یا شفاخانه نه؟
نه، داسې شپخانه و چې دې ته پکې ډایلایز زوکینه د شپخانه و چې د ګردو اپریشن بکی او کینه د سیمه کې دا مشکلات ډیر زیات دي. یعنی کده سی یو هسپتال نه په افغانستان کې وی چې دلته ورته ډایلایز کړي با کده ورته ګردې صفا کړي د وینې ورته صفا کړي دا خو به زموږ یو خوشبختي وي خو متاسفانه چې په افغانستان کې دا شینه تر اوسه پورې نشته.
حکومتي خو نشته خصوصي نشته
هغه وخت چې موږ ټول دا شینه خو نو خصوصا وخم چې دا مریض پیدا شو او وینې رسوند په خونې کولې په کابل ښار کې تقریبا وون تقریبا په یو ډایلایز باندې 2000 افغاني 3000 افغاني هغه سی یو ټیسټ وچه خالي کو چې د کیراتینین یوریا برابر دي کنه پاګې باندې 2000 افغاني هغه سی نه دام دلته چې دا وسه پورې نه دي چې په افغانستان کې شخصي خپل تطور شي ځکه په خبر کې خو کدا دې ته ډایلایز نو یو نیم زر کلدارې به غسي او دلته چې کینو 2000 3000 افغاني لې دې د وسه پورې نه ده چې هغه سره غریب سره راشي دلته په دې شپخانو شخصي خپل نه کی تداوی خلو کی. یعنی که افغانستان کې د سیو شپخاني وي چې دلته صحیح تشخیص وزا کېدلې صحیح تداوی کېدلې امر خو ځوان خدای الله په لاس کې ده خو نو سنول شي نه غوښته ولې شي خو هغه تشخیص وزا شي دغه مطابق دوا ورکړي شي نو خدای پاک شي پانه سي کړو الله به شفا ورکړي کني خو امر خوشاله دي.
تشکر
مهرباني ستاسو
مخه ته
ده. درنو اوریدونکو دا د اوس په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي
د درست نړۍ اده هوادونه لا تر وسه د هغو تقریبا د دروسه و اسپارلې وو چې په بی اساسه توګه هغه وخت وو جوړ شولې کله چې ملکی الوتکه په اوکران کې روسی په لاوه بلتون غوښتونکو په هغه سیمه کې راوغورځوله چې د دوی تر کنټرول لاندې ده. جمهور رئیس باراک اوباما ویل د خپل وسې پورې د بین المللي تحقیقاتو سره امرسته کوي او دا خبره به یقیني کړي چې عدالت پر ځای شي. جمهور رئیس اوباما ویل امریکا د روسي دوامدار تیری ته د ځواب ورکولو په ترڅ کې د روسي د اقتصاد په مهمو سکتورونو باندې نوې اقتصادي بندیزونه لګولې دي. ښاغلی اوباما وایي
We're blocking the exports of specific goods and technologies to the Russian energy sector. We're expanding our sanctions to more Russian banks and defense companies.
موږ د روسي د انرژي په سکتور باندې د خاصو شیانو او ټکنالوژي صادراتو باندې بندیز لګولې دي. موږ د روسي په بانکونو او دفاعي شرکتونو باندې خپل بندیزونه ته پراختیا ورکوو او موږ په رسمي توګه هغه کریډیټونه بند کړل چې روسي ته صادرات هڅوي او په روسي کې هغه پروژې تمویلوي چې د اقتصادي پرمختګ لپاره دي. اروپایي اتحاد د امریکا سره په ګډه په روسي باندې ان مهم اقتصادي بندیزونه لګوي. اروپایي اتحاد نه په روسي کې په مالی سکتور په برخه کې په دولتي بانکونو باندې په خپل مالی مرستو کې کمښت راولي. اروپایي اتحاد د انرژي د سکتور په برخه کې روسي ته د خاصو شیانو او ټکنالوژي په صادرولو باندې بندیزونه لګوي چې دا به د روسي لپاره ډیر مشکل کړی چې خپل د تیلو منابع ته پراختیا ورکړي. اروپایي اتحاد له روسیې نه د نوو وسلو په صادراتو او ورته واردات منع کوي او روسیې ته د حساسې ټکنالوژۍ په صادرولو باندې بندیزونه لګوي چې د روسیې وزور نه کار اخلي. حتی له ټولو نه د وروستیو بندیزونو د مخه د روسیې په اقتصاد باندې بندیزونو لا پخوا پوره تاثیر کړی دی او توقع ده چې تقریبا 100 میلیارد سرمایه له روسیې نه ووزي. په حقیقت کې د هغو پیشګویو له مخې چې د روسیې د اقتصادي ودې په باره کې شوي دي وایي دغه وده صفر ته نږدې شوې ده. د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین لپاره یو ښه انتخاب شته دی او هغه ډیپلوماتیک خل انتخاب دی او په دغه انتخاب کې روسیه هڅول کیږي چې دا به د اوکراین سره یو ښه ګاونډي او انډیوال وي. حتی په داسې حال کې چې اوکراین د اروپا او د نړۍ د نورې برخې سره روابطو ته پراختیا ورکړي. په عین وخت کې بین المللي ټولنه به د امریکا په مشرۍ د اوکراین د خلکو لپاره د سولې، امنیت او ازادۍ لپاره خپلې مرستې ته دوام ورکړي چې دوی بالکل مستحق.
خدای مون اوریدونکو، تاسو د امریکا ځخ سر مخاله اوریدل چې د امریکا د حکومت نظر سرګند کړ. په همدې سره زموږ د خبرونه پای ته رسیږي. خو هیر مونږ چې نیم سات ورسته بیا هم مرسته په خدمت کې یو د درې خبرونه همکار مشرف قادر مشرف حاضر دی په استودیو کې. دوی به تاسو ته خپل خبرونه واوروي. تاسو زموږ سره اوسئ.